درنو اوریدونکو السلام علیکم د ورځې لس بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته چې زه عصمت څاروان یې وړاندې کوم ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د فراه ولایت په ابو نصر فراهی ګمرک کې لګیدلې اور مړ شوی خو سوداګرو ته مالی زیان اړولې. د یمن حکومتي سرچینو پرون شنبه وویل په تیرو 43 ساعتونو کې د دغه هیواد د مارګ ولایت په نښتو کې لږ نیوي تنه وشل شوي دي او په سویس کې نن په دې ټول پوښتنه کېږي چې د ښځو برقه منع کړل شي او که نه. د خبرونو تفصیل. د فراه ولایت په ابو نصر فراهی ګمرک کې لګیدلی اور مړ شوی خو سوداګرو ته مالی زیان اړولی دی. د فراه والی تاج محمد جاهد پرون ماښام رسنیو ته ویلي چې سیمې ته یو پلاوی لیږلی چې د اور د دلیل او کره زیان په اړه پلټنې وکړي.
په دغې اور لګېدنه کې د سوداګرو درې زیرمې، دوه ټانکر او یو بار وړونکی موټر سوځېدلی دی. الحمدلله چې ځاني زیان نه لري او د ابو نصر فراهی ګمرک نورو برخو ته هم زیان نه دی رسېدلی.
جاهد همدراز وایي د اور په وژلو کې د ایران د جنوبي خراسان ولایت اطفایو هم برخه اخیستې ده. شاوخوا درې اونۍ وړاندې له ایران سره پر پوله د هرات ولایت په اسلام کلا بندر کې لوی اور ولګېد چې د ګازو او تیلو شاوخوا 1500 ټانکرونه پکې وسوځېدل. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس راډیو تلویزیون هغه لس کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته ګرځېدلي چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. د امان امان په نوم د انعکاس راډیو تلویزیون یوه خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړی و ازادي راډیو ته وویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي.
تیر ماښام موږ له والي صاحب سره ناسته درلوده، هغه د امنیت ډاډ ورکړ، نو په همدې اساس باندې موږ خپلې استعفا بیرته واخیستې، خپلې دندې به مخته وړو.
د تیرې سه شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو تلویزیون پر ښځینه کارکوونکو دوه ځایه بریدونه وشول چې درې تنه یې ووژل شوې او دوی نورې ټپیانې شوې. تر دې وړاندې د دې رسنۍ یوه بله کارکوونکې ملاله میوان هم دې ته په ورته برید کې وژل شوې وه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هدفي وژنو د درولو غوښتنه وکړه. د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د نوي کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې یوازې شپږ مسلکي ښځې په دې ډول بریدونو کې وژل شوي دي. په دې ډله کې څلور مېرمنې په ننګرهار کې وژل شوي چې درې د رسنیو کارکوونکي او یوه بله ډاکټره وه. دوی نورې ښځې چې قاضیانې وې څه موده وړاندې په کابل کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شوې. شهرزاد اکبر د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې ویلي جګړه له موږه لوړه بیه غواړي او هدفي وژنې باید ودرول شي. سبا د ښځو نړیواله ورځ ده، خو ارګ او یو شمېر نورې ادارې نن هم د لمانځنې مراسم ترسره کوي. د کونړ ولایت په مرکز سره آباد کې په چاودنه کې یو تن وژل شوی او دوه شنور ژوبل دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم چاودنه تیر ماښام و بجې په یو رستورانت کې وشوه. په پیښه کې یو ټپي ازادي راډیو ته وویل
زمون چې د یو دوه قدمه واوسه یو بخشو د بخسره نو خاري او ویری او لمبه ودسي.
د کونړ د امنیت قومندانۍ ویندوی فرید الله دهقان وایي چې دا پیښه د کبانو په رستوران کې د ګازو د ډبې د چاودنې په نتیجه کې شوې ده. د پاکستان پوځ وایي ځواکونه په شمالي وزیرستان کې اته اسلام پلوه سختریزي وژلي دي. دوی وایي دغه کسان په هغو جلا جلا عملیاتو کې له منځه تللي چې ډیورن کرښې ته نږدې په بویاو دوسالي سیمو کې پرون شنبه ترسره شول. د چارواکو د معلوماتو له مخې په وژل شویو کې درې تنه د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو تحریک غړي شامل دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې دا خبر تایید یا رد کړی نه دی. د یمن حکومتي سرچینو پرون شنبه وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه هیواد د مارب ولایت په نښتو کې لږ تر لږه 90 تنه وژل شوي دي. د ایران له ملاتړ برخمنه حوثي یاغیانو له تیرې میاشتې راهیسې د دې ستراتیژیکې سیمې د نیولو لپاره بریدونه پیل کړي دي. دا تیل لرونکې سیمه د یمن په شمال کې د دولتي ځواکونو وروستی مرکز ګڼل کیږي. د یمن حکومتي سرچینو ویلي چې په وروستیو نښتو کې 22 دولتي ځواکونه یا د حکومت پلوي قبایل وژل شوي دي. دوی د حوثي یاغیانو د وژل شویو کسانو شمیر 850 تنه ښودلی دی. راپورونه وایي چې په دې نښتو کې لسګونه تنه نور ژوبل شوي دي. په سویس کې نن په دې ټول پوښتنه کېږي چې د ښځو برقه منع کړل شي او که نه شي. دا ټول پوښتنه له دې سره سره کېږي چې په دغه هیواد کې د هغو ښځو چې د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټوي شمیر لسګونو تنو ته شمیر له لسګونو تنو نه اوړي. مخکې تر مخکې نظر پوښتنې شي چې د موافقو او مخالفو شمیر ډیر سره نږدې دی. که په ټول پوښتنه کې د خلکو اکثریت د برقې پر ضد رایه ورکړه، نوی قانون به سړي هم له دې راګرځوي چې خپلې ښځې د مخ پټولو ته مجبوره نه کړي. او د روغتیا نړیوالې ادارې وایي په اروپا کې یو وار بیا د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د دې ادارې په وینا په تیرو شپږو اونیو کې په اروپا کې د کورونا وایرس پیښې مخ په کمیدو وې، خو په وروستۍ یوه اونۍ کې 1 میلیون نوې پیښې ثبت شوې چې تر ورتیرې اونۍ په سلو کې نوې ډېرې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اکثره نوې پیښې د کورونا د انګلیسي بڼې دي. د کورونا دا ډول وایرس په لسو هیوادونو لکه بریتانیا، ایټالیا، آیرلینډ، جرمني، فرانسې، هالند، اسرائیل، اسپانیا او پرتګال کې زیات دي. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. یو ځل بیا مو زه سپڅاروان د آزادي رادیو د خبرونې ته چې د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي هرکلی وایم. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به هیواد راتلونکی کال نږدې 3 میلیون ټنه غلې ته اړتیا ولري. د کرنې او مالدارۍ وزیر انوارالحق احدي آزادي راډیو ته وویل سر له اوسه د حل لارو د موندلو په هڅه کې دي. سرشنۍ وچکالۍ د افغانستان بزګران هم اندېښمن کړي او وایي د غلو حاصلاتو ته ډېره تمه نه لري. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د افغانستان د ډیرو وګړو ژوند پر کرنه ولاړ دی، خو سګنۍ وچکالۍ داسې اندېښنې پیدا کړې چې د غلې دانې حاصلات به ښه نه وي. د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر انوارالحق هدي هم همدا اندېښنه ښیي او وایي 14 لمریز کال کې به افغانان نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري. ښاغلي احدي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دوی سر له اوسه د بزګرانو او بېوزله افغانانو د لاسنیوي لارې چارې لټوي.
پیشګویي توریاسته کې امکان داره بارش
امسال وړاندوینه ده چې سږ کال ممکن شاوخوا 10% ورښت کم وي. احتمال شته چې د غنمو حاصلات هم 10% کم سي. طبعا دا وضعیت ستونزمنوي. موږ دا مهال هم د غنمو 1.5 میلیونه ټنه کمبود لرو. سرنی کال څه نه څه ښه هم وو. راتلونکی کال به ممکن 2.9 میلیونه ټنه غنم کمبود ولرو.
ښاغلی احدي وایي دوی راتلونکی کال له بهره د 2.5 لک ټنه غنمو د اخیستو هوډ لري او دغه راز نړیوالې موسسې هم هڅوي چې له خلکو سره د غلې دانې مرسته وکړي. وچکالۍ د افغانستان بزګران هم اندېښمن کړي. لالای پترینکوټ کې 12 جریب ځمکه لري، خو یوازې پر نیم جریب غنم کرلې دي.
اوس نو زه څنګه وکم چې نو بستا نه په بر نه د برمی واش لرم نه د شتو کې ځکه لرم دا د تور ولاړه ده. لاس یو ولستنه یا لپسې دي پاش خورواره غنم خوزه د کال خرم وښندان زسته په جاز سوکا.
ل د وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان WFP هم ویلي و چې جګړو او وچکالۍ افغانستان کې د ارمنو کسانو شمیر زیات کړی دی. د دوی د شمیرو لمخې همدا مهال 10 میلیونه افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري او دوی کې څه باندې 15 میلیونه داسې دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي 2021 کال کې له 14 میلیونه دې ډول کسانو سره د خوراکي توکو او نقدو مرستو پلان لري.
د ټپه پام چې د ژمی په شپو ورځو کې په افغانستان کې کم ورشتونه شوي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت اټکل کوي چې د وچکالۍ له کبله به هیواد راتلونکی کال نږدې 3 میلیون ټنه غلې ته اړتیا ولري، خو د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره اټکل کوي چې پراتونکو ورځو کې به په یو شمېر ولایتونو کې ډېر بارانونه وشي او له کبله به سیلونه هم راووزي. دا خبرداری وروسته له دې ورکول کېږي چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وویل چې ورښتونه لږ شوي چې له کبله د وچکالۍ احتمال شته. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره د دغه هیواد په څلور ویشو ولایتونو کې د سختو سیلابونو ورښتونو د راتلو خبر ورکوي. د دې ادارې د وړاندوینې برخې مسؤل محمد نسیم مرادی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ګران ولایتونو کې د ورښت او واورې سیلابونو د پیښو اټکل کېږي. په کابل، غور، بادغیس، فاریاب، دایکنډي، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردګ، بغلان، کندوز، تخار، بدخشان، پروان، پنجشیر او سالنګونو د ورښت او سیلابونو پیښېدو امکان شته. ورښت کچه په بېلابېلو نقطو کې
د ښاغلي مرادی په خبره په کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست، کاپیسا، نورستان، لوګر او لغمان کې هم وړاندوینې شوې. د ده په خبره دغه وړاندوینه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د 28 مرکز لخوا شوې. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي د 1999 کال د ورښت د کچې فیصدي د تیر کال په پرتله له 10 څخه تر 15 سلنې کمه تخمین کړې. په همدې حال کې له طبیعي پیښو سره د افغان دولت وزارت په 14 کال کې د وچکالۍ خبر ورکوي. خو د دې د انسجام برخې مرستیال قاسم حیدری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې وچکالۍ د کابو کېدو لپاره د چمتووالي خبره هم کوي.
هر بنسټ خپل چمتووالی لري. ډېری کمیټې جوړې شوې دي. یوه کمیټه د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال لخوا رهبري کیږي. بله کمیټه پیښو سره د افغان دولت په وزارت کې جوړه شوې چې دا ټول د وچکالۍ د کابو کېدو او په دې برخه کې د ځواب ورکونې لپاره کار کوي.
ښاغلی حیدری هرات، بادغیس، غور، غزنی او ځینې نور مرکزی او شمالي ولایتونه هغه سیمې یادوي چې د وچکالۍ له امله به زیان وویني. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې شاوخوا 45% خلک له کرنې سره تړلی خپل ژوند پر مخ بیایي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان له وچکالۍ د ژغورنې لپاره 250 ملي متره ورښت ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سلکلن مزل
د ډیموکراسۍ تپې سلکاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د عکس د سپیپ سر باندې تکوالو
پرمختګ او پر شاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړې ته د شاګور پلړې کې
د کابل ورسپانو نن سلیکلي وس هم د کابل رسپانو ته کتنه واوري.
هشت صبح رسپانی د ملي شورا د ولسمي دورې پرانیستو غونډه کې د ولسمشر غنی په هغو خبرو تمرکز کړی چې ویلي د انتخاباتو لارې د واک لیکت ورته یو اصل د یو هیڅ ډول معاملې پرې نه کیږي. د لیکوال پانچ ولسمشر غنی د اشاره د سولې لپاره د امریکا نوې طرحې ته واچه ولسمشر غنی ورسره مخالفت کړی. رسپانی لیکلی چې د ولسمشر غنی ظاهرا سرګندونې داسې وي چې هغه چمتو دی چې د سولې او په قدرت کې د طالبانو ډیموکراتیک مشارکت لپاره د خپل حکومت موده کمه او ټاکنې ترسره کړي چې مدیریت یې د نړیوالې ټولنې په غاړه وي. خو په وینا چې د غنی خبرداری دا و چې نوموړی به د هرې هغې طرحې په وړاندې ودرېږي چې د قانوني بنسټونو د لغوه کېدو لامل شي. رسپانې د ولسمشر غنی له دې څرګندونو هرکلی کړی خو پوښتلی چې آیا طالبان به د نړیوالې ټولنې تر مدیریت لاندې په ټاکنو کې ګډون ته قانع شي. د لیکوال لاندې د دغه پوښتنې ځواب ښی نه وي ځکه طالبانو تل ولسمشر غنی د جګړې د دوام لامل یاد کړی. هیواد دولتي ورځپاڼې هم ټینګار کړی چې واک او اقتدار ته رسیدل د ملت په ارادو پورې تړاو لري. وړاندې راغلی که طالبان او یا هم بله هره ډله غواړي چې واک ترلاسه کړي او قدرت ته ورسیږي نو بیا هم اړ دي چې د ملت رایې خپلولو لپاره ملا وتړي او ملت ته رجوع وکړي. ورځپاڼې د ولسمشر غنی هغه خبرې هم اخیستې چې واک به له قانوني لارې خپل ځای ناستې ته پرېږدي چې د تیرو 40 کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتل شي. لیکوال لیکلي د ښاغلي غنی خبره سمه او پر ځای ده چې افغانستان یو ولسواک نظام لري چې د خلکو په رایه انتخاب شوی او راتلونکی حکومت او مشرتابه هم د پردیو د طرحې پر بنسټ نه بلکې د اساسي قانون پر بنسټ او د خلکو په خوښه او رایه انتخابیږي. او مسیر ورسپانی بیا په خپل سر مقاله کې د سرپرستۍ لړۍ په ختمې دوه ټینګار کړی. وړاندې راغلی سره له دې چې روان کال ولسی جرګې د حکومت د کابینې اکثریت غړیو ته د تایید رایه ورکړه خو لا هم ځینې ادارې او وزیران د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. د لیکوال په وینا نه یوازې په کابینه کې بلکې د افغانستان په اکثریت ادارو کې د ولایتونو مرستیالانو په کچه د سرپرستۍ دود لا هم پر ځای دی او دې مسلې نه یوازې دا چې پر حکومت د خلکو باور کم کړی بلکې چارې هم ټکنۍ او ستونزمنې کړي دي.